درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د برازیل لاس بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونه چې د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په ترڅ کې د موسیقي پروګرام حملرو او د راپورونه هم په خبرونه کې وړاندې کیږي. خو تر هر څه وړاندې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرح خلاص عصمت څاروان هم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې موبایل د بیګونا ملکانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همداراز وویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد ښکار دي. پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې د امریکا له متحدو ایالاتونو او تر ټولو مهم د خپلو خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو تلاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چنایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چنایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړي چې یو وسلوالی د طالبانو خواته بم واچاو او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. لبلې خوا په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورول شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن کې پر ملکي وګړو د افغان پوله ساتلو لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتي او دا مسأله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو او بو پسیمه کې د یک شنبه په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نشته وکړه چې په نتیجه کې اته تنه ووژل شول او لسکونه نور ژوبل شول. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسې کولای د قرارداد مطابق برښنا مشتراورسی
میمندی زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزي هواري شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړی راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت بیا وایي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړۍ حملې وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې دغه برید پر یوه هوټل شوی چې بهرنیان په تېره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې دېره وو. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلی چې له دې پیښې څخه اتلس ټاپیان او درې جسدونه دغه روختون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم له یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان هست او نور څوک په دې برید کې نه دي خوشي شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوې وې. دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د ډسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګه د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پړه پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنځ پر وسلوالې نشټې خوښیني ښکاره کړه. هغه وغندل او له طالبانو یې وغوښتل چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچي بریدونه کړي چې له امله خلکو ته د سرو مال تاوانونه اوښتي دي. له بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له امله جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته یې په روغتون کې صبر کړه. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچراستګل د محمد رضا نومیږي زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. د پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ یا غنه ول ګولۍ وکړو ته کاش کې دا سن لري چې دا یو دی بل ورځ وزنان شي د سوله په دکورو کې یعنی کورونه لس متر پنځه لس متر شل متر جنی لري دی. خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرد دغه خالی ولاړ دی د چار ځای دیوال هغه ول موږ غوښتنه خدا ته چې دا ورځ د ماشومان د زنان وځي دوری دوری زغلی د چ ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړۍ واز موږ جاغواوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبه په ورځ د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای پاکستانی لوري دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
مې د جګړه سره غلې ده د اوان ده د هر شي چې ده راله په دا جال کومر ته جالس پرېړې کومر ته پردا د ماشومان کښیان ګرځېدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دی خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن موږ نور څه نه غواړو موږ امن غواړو خو د پاکستان څخه دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب ده موږ دې نه زیری موږ عوام خلګو موږ مطلب ده چې وچا ته تاوان نه رسوي دی موږ تم نه راوړو
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښه وروسته رسنیو ته په یو واستولی پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشیدی غاړی ته یو طالب ساتونکو وجل سوی لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی بی. په سپین بلده کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدې ته دروازه د پخوا پر کمادي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګریزو پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې خوا مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته سوی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی یې د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل سوي او ولس نور ټپیان دي.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د شاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي. له بلې خوا د شاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو.
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې پلاسي ریړه کې ترکاري خرڅوي آزادۍ راډیو ته وویل اوسې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور پرې ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایستا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه وکړو؟ که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اتې په کورو کې ناست یو، لا به غلای کوله بل ورته تختو، دغه دې موږ طریقه د نور خاطستانه.
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دوکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته وزر وکړه چې دوکانونه په خپل ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زارې توکي څه خیر ده اوس یې مګډه وي، موږ یې خپل ایسته کوو، خو دوی زموږ خبره هېڅ ونه منله. شارولی امر وکړ چې ګاډې کې موږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې تلاړ شو کوم چې کار وکړو، داسې خونه کې چې تر اوسه لوډاره والا سي هر شی په ګډواډ تاریخ سړی ته ورکړي. درې ورځې مخکې، دوه ورځې مخکې
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدي. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، نو مخکې به خبرولو داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانی وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وټه بول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متین مکا.
بلډوري ته د لوګر د پولی علم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې اداره دوي. د پولی علم خاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د شاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې شاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قمندانه امنیت دی شریکان وي خو دی غو دی لخوا هم څوک له توقف سوي نه دي او داسې څوک دا دعوا لري دا یو غیر معقوله دعوا ده زموږ د اسلام قانون دا شی ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توقف کړي یوازې په دې دې صلاحیت لرو چې هلته په غساعت کې دای کوم تخلف کوي لکه هغه د قانون منګولو ته بسپارل کېږي
د لوګر په پولي عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورونکي داسې مهال